درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په ترڅ کې د موسیقي پروګرام هم لرو. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. ولسمشر غنی دفاعي او امنیتي ځواکونو ته د تهاجمي حالت د غوړه کولو امر وکړ. امریکا د کابل او ننګرهار د بریدونو د غندلو په ترڅ کې د دغو بریدونو د عاملانو د مجازات لپاره د افغانستان د حکومت او طالبانو د همکارۍ غوښتنه وکړه او د پیسو نړیوال صندوق وایي د کورونا وایرس له کبله د هیوادونو اقتصادي وضعیت تر هغه څه زیات خراب دی چې مخکې یې اټکل کېده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت په کابل او ننګرهار کې له پرونیو خونړیو بریدونو وروسته چې په لسګونو کسان پکې ووژل شول اعلان وکړ چې امنیتي ځواکونه به پر طالبانو بریدونه وکړي. په کابل کې وسلوالو پرون پر یوه ولادي او نسایي روغتون حمله وکړه او د ننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې په همدې ورځ د یوه سیمه ییز پولیس د جنازې په مهال ځانمرګی برید وشو چې په دواړو بریدونو کې لږته لږه دوه څلوېښت تنه ووژل شول او تر نوي ډېر نور ټپیان شول. ولسمشر اشرف غني پرون ماښام په یوه ویډیویي پیغام کې د کابل او ننګرهار د حملو مسؤول طالبان او داعش وبلل او ویل چې تر دې وروسته به امنیتي او دفاعي ځواکونه تهاجمي حالت خپل کړي. ولسمشر غني زیاته کړه چې افغان ولس په هر بیا سوله غواړي او حکومت د دې غوښتنې په ځواب کې عملي ګامونه پورته کوي. طالبانو په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د کابل او ننګرهار بریدونه دوی نه دي کړي او تر دې وروسته د جګړو د شدت عواقب د کابل د ادارې په غاړه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي چې پر بیګونو خلکو حملې د بخلو نه دي. د وزارت عدالت د کابل او ننګرهار د بریدونو د عاملانو د راکشلو لپاره د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د همکارۍ غوښتنه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کابل او ننګرهار د حملو د قربانیانو له خپلوانو سره خواخوږي هم ښودلې ده. د اروپای اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مسؤل هم دا بریدونه په کلکه غندلي او هغه غیر انساني اعمال بلل دي. په خوست کې اوشمیر خلکو پرون مازدیګر د کابل او ننګرهار د خونړیو بریدونو په اعتراض کې لاریون وکړ. دوی د عام خلکو د وژلو د غندلو په ترڅ کې د جګړې د بس کېدو غوښتنه کوله. د لاریون برخوالو له ولسو وغوښتل چې ټول په یوه ژغ د جګړه غوښتونکو په وړاندې ودرېشي. د کابل او ننګرهار په پرونیو بریدونو کې لږ تر لږه دوه څلوېښت تنه ووژل شول او تر نوي ډېر نور ژوبل شول. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د کورونا وایرس د وبا په اړه د یو پریکړه لیک نوې مسوده چې د دې وبا په ترڅ کې د ټولې نړۍ په جګړو کې د اوربند غوښتنه کوي د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وړاندې شوه. د دې پریکړه لیک په مسوده کې د امنیت شورا د غړو ترمنځ د روغتیا د نړیوالې ادارې د یادولو پر سر اختلاف و، خو کېدای شي چې د دې پریکړه لیک د تصویب لپاره دا وروستی چانس وي. چین غواړي چې په پریکړه لیک کې د روغتیا نړیوال سازمان یاد شي، خو د امریکا متحده ایالاتونه نه غواړي. د پریکړه لیک نوې مسوده چې پرون سه شنبه د جرمني او استونیا له لوري وړاندې شوه، د افغانستان په شمول د نړۍ په ټولو هغو سیمو کې چې جګړې پکې روانې دي له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره د اوربند غوښتنه کوي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر وایي مسکو به پر ایران د وسلو د بندیز د اوږدولو او په همداراز پر دغه هیواد د ملګرو ملتونو د بندیزونو د بیا لګولو په اړه د امریکا د هرې هڅې مخالفت وکړي. واسیلی نیبین زیا پرون سه شنبه وویل د امریکا متحده ایالاتونه به د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې چې روسیه پکې د ویټو حق لري د بندیزونو د لګولو په تصویب کې ستونزې ولري. د ایران پر ضد د ملګرو ملتو بندیزونه په اکتوبر کې پای ته رسیږي، خو امریکا غواړي د ملګرو ملتو له لوري پر ایران د وسلو پر پلور بندیز اوږدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي هیواد به له ټولو موجودو امکاناتو کار واخلي چې د هدف ته ورسیږي. د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF مشر وایي ډېر احتمال شته چې دا صندوق د 2000 میلادي کال په اړه اقتصادي اټکل د دوهم ځل لپاره بدل کړي، ځکه چې د کورونا وایرس خپرېده تر هغه څه چې پخوا اټکل کې د زیات اقتصادي تاوان اړولی دی. کریستا لیانا جورجیوا دا خبره پرون سه شنبه له واشنگتن څخه په یو ویډیو کانفرنس کې هغې غونډې ته وکړه چې د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې له لوري په لندن کې جوړه شوې وه. دې وویل د ډیرو هیوادونو په اړه د پیسو نړیوال صندوق ته رسیدلي معلومات ښیي چې وضعیت تر هغه څه ډیر بد دی چې مخکې یې اټکل کېده. او سپینه ماڼۍ وایي د امریکا د متحدو ایالاتونو مرستیال ولسمشر د کورونا وایرس له امله له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره نه ګوري او د هغه په غونډو کې برخه نه اخلي، وروسته تر دې چې د متحدو ایالاتونو د ولسمشر د مرستیال مایک پینس د رسنیو د برخې د مشر د کورونا ټیسټ مثبت شو د پریکړه وکړه چې یو څو ورځې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره څخه لري ووسی. زموږ اخلا ازادي رادیو اوري د رواني خبرونې په دوام کې د موسیقي پروګرام هم لرو خو مخکې تر دې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د سه شنبه د ورځې وحشیانه حمله په سخت ټکو غندي. دغه وزارت له لوري په یو خبره شوې خبر پانه کې ویل شوی چې پر بیګونه خلکو هر راز حمله د بخښلو نه ده او په روغتون کې پر ښځو او ماشومانو برید خورا ناوړه عمل دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کابل او ننګرهار د پرونیو حملو د قربانیانو له خپلوانو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. په خبر پانه کې وړاندې راغلي چې دا بریدونه له دې کبله هم ډیر ناوړه او بوجدونکي دي چې د روژې په مبارکه میاشت کې او په افغانستان کې د COVID-19 یا کورونا وایرس د خپرېدو د ګواښ په محل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې طالبانو دا بریدونه رد کړي او غندلي دي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې طالبان او د افغانستان حکومت باید له یو بل سره همکاري وکړي چې د دې حملو عاملان عدالت ته راوکشل شي. د امریکا د بندونو چارو وزارت همداراز ویلي ترڅو چې تشدد د اوږدې مودې لپاره کم نشي او د خبرو اترو له لارې سیاسي حل لار ونه موندل شي، افغانستان به د تروریزم په وړاندې له ستونزو سره مخامخ وي. د افغانستان د کورونی چارو وزارت ویلي چې د کابل د دشتي برچی په سیمه کې پر سلبستري روغتون د درو وسلوالو په برید کې لږ تر لږه 14 ملکیان او یو پولیس وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. د دې وزارت په وینا امنیتي ځواکونو د بی پولي ډاکټرانو په دغه روغتون کې د درې بهرنیانو په ګډون تر سلو ډیر کسان ژغورلي دي. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي چې په خیوي ولسوالۍ کې د یو سیمه ییز قومندان د جنازې په مراسمو کې انتحاري برید شپږ ویشتنه وژلي او اتش پته نور ژوبل کړی دي. راپورونه وایي چې د ځینو ټاپیانو حال نازک دی. لبل خو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی امنیتي او دفاعي ځواکونو ته پر طالبانو او نورو مشکوکو ترهګرو ډلو د بریدونو امر وکړ. طالبانو پر دې پریکړې اعتراض کړی دی. افغان ځواکونه له څو میاشتو راهیسې په یو ډول دفاعي حالت کې وو. یو شمیر پوځي کارپوهان په دې باور دي چې افغان ځواکونه باید دفاعي حالت ته اصلا نه وای تللي، ځکه چې دا د ضعف نښه ده او اوس هم تعرضي حالت ته ورتګ ورله مخه تیاریو ته اړتیا لري. د دې موضوع تفصیل احمد شبربندي کوي.
د افغانستان حکومت په کابل او ننګرهار کې له پرونیو خونړیو بریدونو وروسته چې په لسګونو کسان پکې وژل شول اعلان وکړ چې امنیتي ځواکونه به پر طالبانو بریدونه وکړي. په کابل کې وسلوالو پرون په یوه ولایتي او نسایي روغتون حمله وکړه او د ننګرهار په شیوي ولسوالۍ کې په همدې ورځ د یو سیمه ییز پولیس جنازې پر مهال ځان مرګې برید وشو چې په دې دوو بریدونو کې لږ تر لږه 23 تنه ووژل شول او تر نوي ډېر ټپیان شول. ولسمشر اشرف غنی پرون ماښام په یوه ویډیوي پیغام کې د کابل او ننګرهار د حملو مسؤول طالبان او داعش وبلل او ویې ویل چې تر دې وروسته به امنیتي او دفاعي ځواکونه تهاجمي حالت خپل کړي.
د طالبانو او ټولو توریستي ډلو او ګروپونو د بریدونو او تهدیدونو د دفع کولو او د دوی د ځپلو په موخه د هېواد امنیتي او دفاعي ځواکونو ته دستور کوو چې د دفاعي حالت پر ځای بډته تعرضي حالت اختیار کړي او دښمن پر وړاندې خپل عملیات پیل کړي.
ولسمشر غنی زیاته کړه چې افغان ولس په هره بیه سوله غواړي او حکومت د دې غوښتنې په ځواب کې عملي ګامونه پورته کوي. طالبانو په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې د کابل او ننګرهار بریدونه دوی نه دي کړي او تر دې وروسته د جګړې د شدت عواقب د کابل د ادارې په غاړه دي. د پوځي چارو کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د حکومت مخالف وسلوال شریکي جګړه کوي چې نه یې وخت معلوم دی، نه یې استقامت او نه هم جبهه. نو افغان ځواکونو باید په خواله تهاجمي عملیات کولای او په دفاعي حالت کې نه راتلی. ښاغلی امرخیل زیاته کړه چې دا عملیات د فتن نه شي کېدای، باید پلان ورته جوړ شي، دښمن دقیق تعین شي، په وخت او زمان حمله وشي او دښمن تر اخري نقطې پورې تعقیب کړي. جنرال امرخیل وایي چې همدا د بریالیتوب لاره ده.
تنها تعرض په واسطه باندې کار نکړو، وقتی تکارم به دخمن واسسته من معفق ده. اما شرط داره که تعرض به طول و اساسات وانی ولی مدافعه چه جبری ده غیر طرفات به چه بار نراوی و به دیخاطر مدافعه ده چه جوری چیلی که جنگو ده که
وروسته تر دې چې د فبروري په 9 د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې تړون لاسلیک کړ، افغان چارواکو ویل چې ځواکونه یې په یو ډول دفاعي حالت کې دي، خو په دې موده کې د طالبانو حملې زیاتې شوې دي او طالبانو ویلي دي چې د سولې په تړون کې دوی دا ژمنه کړې ده چې یوازې به پر بهرنیو ځواکونو بریدونه نه کوي او کله چې بین الافغاني خبرې پیل شي هغه وخت به د خبرو پر مهال په افغانستان کې د اوربند په اړه خبرې کېږي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ شخله ازادي راډیو او د ازادي راډیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او بجو په منځنۍ چپه 12:15 نیو او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 چپه اوري. اوس په هم اجمل تورمان درته وایي چې د کابل ورځپاڼو نن څه لیکلي دي. تورمان صاحب مهرباني. تورمان صاحب ډېر وبخښئ چې د ټلیفون آواز مو ډېر واضح نه دی، خپل موقعیت کې څه تغییر کوي ګوندې بهتره شي. نه لکه چې ونه شو له اوریدونکو څخه هم بخښنه غواړو. تورمان اجمل تورمان و د کابل ورځپاڼو ته کتنه کوله، البته د ټلیفون له لارې. تاسو ته معلومه ده چې کرونا دا او د نړۍ د نورو هیوادونو په شان په افغانستان کې هم خلک احتیاط کوي او ادارو ته ډېر کسان نه ځي، په نوبت ځي، یو شمېر له کورونو کار کوي. تورمان هم نن نوبت دا و، نوبت دفتر ته تګ نه و بلکې له کور نه یې کار کوو، خو متاسفانه د ټلیفون کیفیت ښه نه و. خوست ته بلاړ شو. د خوست سیمه ییز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې یو شمېر خلکو د کابل او ننګرهار د پرونیو خونړیو حملو په خلاف لاریون کړی دی او د حملې غندلې دي. خوستی لاریونوالو د جګړه مارو غوښتي دي چې جګړه بس کړي او سوله وکړي. د نجیب الله الوخیل راپور واوري.
د خوست او شمیر اوسیدونکو په کابل او ننګرهار کې د وسلوالو تر بریدونو وروسته چې د نویو زیږیدلو ماشومانو په ګډون لسګونه ولسي وګړي په کې ټپیان او وژل شول، په ښار کې لاریون وکړ او د جګړه غوښتونکو خلاف یې شعارونه ورکړل. دوی په خپلو شعارونو کې ویل موږ افغانانو ته سوله غواړو، جنگ بس دی او موږ له جنګ ستړي یو. د لاریون یا ویناوال فرید الله قربان په خپلو خبرو کې ویل
بنګرار، بلخ، کابل، خوست او نورو ولایتونو کې وحشي بریدونه ترسره شوي دي. دغه ځوانان نن د همدې خونړۍ او بدبخت جګړې په ضد راوتلي دي. له ټولو نه غوښتنه کوي چې نور سوله تکرار وکړي او جنګ دې ودروي. دا ولس نور غلی نه کښېني، له دې وروسته به چې جنګ ته لمن وهي په جنګ کې ښکېل دي.